امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبې د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي دي، ما د امریکا د ملي امنیت، ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینه، اریتریا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په نهمه د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنځشنبې په سعودي عربستان کې د عرفې ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کېږي. حاجیان پکې د عرفات غونډۍ او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټوله ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله شا پاتې شي په دې معنا چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو، نو ځکه حاجیان عرفې ته د رسېدو هڅې کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سږکال د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 10,000 حاجیان له افغانستانه ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنځشنبې د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي، هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدیږي چې سمې نیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوي دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو غوښتي دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغې شورا د وزیرانو د 163 ناستې وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې وه په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونو له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشردوستانه مسایل و. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ وایي چې په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. د استرالیا حکومت ځینو بنسټونو هغو نجونو ته چې له زده کړو پاتې دي د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
قانون نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامیده نه شي.
د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو ویرې په ډېرې دي. خو د دغې ناروغۍ نښې او علامت څه دي؟
شدید تبې، سردرد، د زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډېر شکایت کوي او ډېر دغه دردونه موجود دي پکې.
وړاندې به په دې اړه چې څنګه یې مخنیوی کولی شو هم راسره جزئیات واورئ. له دې سربېره نور مطالب هم شته. منتیان غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفری د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو پاسم بلخت قربانی یو د خپل خوندیتوب د وضعیت ارزونی لپاره نړیوال چوکات ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیون افغانان د خوړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخ شي. د دغې بنسټ په یو تازه ارزونه کې چې پرون چهارشنبې د جون 4 خپره شوې، مهم لاملونه د اقتصادي وضعیت بې ثباتي، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم بدلونونه بلل شوي دي. نور تفصیل د سنه کاکړ په دې راپور کې اورو.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ یا ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونه جمعیت 20% جوړوي، د اقتصادي وضعیت د نسبات د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نه خوندیتوب 3 یعنې ناورین او 4 یعنې بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وه. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنې نږدې 625,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیانګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي، که پیدا نشي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي، د غیسمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکی دي. په راپور کې دا هم ویل شوي سره له دې چې له 2021 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوي، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا مخکې ویلي وو چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسې موږ کله ازادي رادیو نوري د استرالیا د ملبورن پانتون د یو شمېر هغو افغانانو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرام پیلوي چې د حقوقو په برخه کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي. دغه پانتون په علامه کې چې پرونې خبره کړې ویلي چې دا پروګرام به د نجونو لپاره د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ سره په پیلوي او په دې سره به د افغانستان د نه او بهر د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دوام فرصتونه برابر شي. افغان نجونې ورته خوشاله دي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
په دا سال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشبګم ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. د استرالیا د ملبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمېر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا ملبورن پوهنتون د جون 3 په یو اعلامیه کې اعلان کړی دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدی برخه له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د فایل د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دی ورکول شوی چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایت نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایت تعلیمي بنسټ مسول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پوخانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنود ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د ملبورن پونتون ترمنځ د کار میشته. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو. د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډیر شمیر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمیر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمیر نجونو لپاره پیلېږي خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لورې له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محروم افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګ بنسټونه چې فکر یې نیسي چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي ډېره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله نا امید نه شي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللی وایي
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه از موږ د افغان چونو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي تر څو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټه اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته ل شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې تر څنګ خځې کار ته نه پریښودل کیږي، ل شهري محرم پرته سفر نشي کولای او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
تاسو مخه کلاساته راډیو نوري اوس په هم د جرمني کولن خرته ور شو چې هلته پزرګونو کسان د دې په خاطر چې په سیمه کې درې بمونه کشف شوی د خپل کورونو پرې خودو تړ شوی دي. په دې اړه نور تفصیل هم چې برنامه
د جرمنی د کولن شار یو برخه نن وروسته تر هغه د ارواو په شار بدله شوه چې د دې شار له مرکز څخه بزرګونو کسان وایستل شول. دا کسان د دې لپاره له شار ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تر شول. د شار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې لشل زر ډیر کسان استل شوی دي. په دې سیمه کې 850 ټولونه نه شوانزي څو موزیمونه دفتری وداني او د ریل ګاډو تمځایونه هم تړل شوی دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر شار دی چې ویل کیږي چې باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ شار بلل کیږي. د کولن شار په پانه کې لیکل شوی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه بې ځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو 80 کاله وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې بار سره ووري چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه مخنیوی کېدل شي او دختر پادر شل کې موږ څنګه کولای شو د څارویو په اخیستو سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. دا بروسه درته په یو تفصیلي راپور کې وایو. خو اوس ورځو د طالبانو حکومت هغه پریکړه ده چې کابل ښاروالۍ ویلې دي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځنګړي ځایونه جوړ کړي او ټولو ښاریانو غوښتنه ده چې یوازې هلته څاروي واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل څنګه کارونه ورو
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبان حکومت تر واکلندې کابل خاروالی وای په کابل خار کې د څاروي او د پلور او پیل لپاره 12 زایونه زنګړی کړي او لټولو خاریانو یوغختي چې اواز له همدې زایونو څاروي وپیری. دغه خاروالی ویان نعمت الله بارکزی ته چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپله دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوی وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک، اریا خارګوټی ته څیرمه، د دالمان مانی شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شان احمد شاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی، د سړک چپ خوا ته پلو چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وختې ټیلو ټانک ته څیرمه. په ورته وخت کې شمیر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه ده چې دغه نظر ونیول شي، نو ډیر بخې.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه ویني چې تویږي، کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پرېږدي. د غینا ګرمۍ ده، ډیر بد بوی خيږي، کورونو ته او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي. لزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله داده چې کله قرباني وشو د قرباني نه بعد کم هغه کثافات چې پد کی هغه پسم ځای کې یا خښ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واکلندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو هم د هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د انتنی رختون مسولان وایي چې سکال د کانګو پیخي د تیر کال پرتله له 15% پورې زیات شوي دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې په وخت کې تشخیص او درملنه ونه شي وژونکي ده. دا چې د کانګو طبي نښې نښانې څه دي په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، اسدالله الدین په دغې راپور کې ورته کتنه کړې ده.
انا یوول زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام توای نیمه مادیر از نیمه نران زدا نران دی نور
ما نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تربل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ور سره زیاتېږي.
قیمته چې ګوساله سبل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی په اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پرتلا د کانګو پیخو کې 10-15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیخې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایودین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، وایدای و هاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. خاغلی عمری وای چې کانګو د وی کنه د چچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ ساروي یا د بدن نورو افرازات باندې ملوث شي.
ها کسان چې د کنه په واسطه باندې چچل کیږي یعنی په موټو کې باندې دا غنګ چې کله یو زل ویروس د ځان څخه سره واخلي بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چی ځنې اهلی حیوانات یا څاروي او ځنې وحشي څاروي چې کله چی د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي او همدارنګه بیکار خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست بیا د ژوند تر پایه پورې د مونتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړی همدا ګنګ یا کنې په واسطه باندې چچل شوي وي د ناروغان. دوهم ها کسان چې ذبح کوي یا قربانی کوي نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې واغزه لري یعنی زخم لري که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. ها کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي کیدای شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روختون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شد تب آمد د جانش دو روز پیش بعد از او دلبات می شد.
زموش پر ناروغ باندې اول تب راغله بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روختون ته یوړ او ماینه مو کړ راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روختون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت باز روز خونریزی پیدا کرد باز خون طلب کردن باز ما خون برش رساند رئیسی.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نخې نخانې ښکاری؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړ.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي په عادي شکل باندې وي خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دن نشي او ناروغي رامنځته کی دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې سردرد زړه بدوالي کانګو د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب د زیګر د لمن زوړل او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځنګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وایي.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو پلاس وی په څاروي او حیوانات باندې لاس وایو نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغه په خپل باندې په هغه واژګړو کې یو په هغه وختونو کې د کانګو کنا یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغي باندې اخته کړ چې کله مو څاروي را وستل او ورسل دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي نوها کسان چې حلالي او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې تر څنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دوای په پښو باندې او څلور درې دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې ږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پرېمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه او د هغې څرمن باید پوست شي او په یو پلاستیک په کوښې ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساینس ډایرکټ وی پانی د راپور له مخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 122 یاد شوی و. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې مې دالو کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مې دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې پښتو خبري خبرونه پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزوس اسی پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومې ژم د بلغس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمی اب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چاته زنګ وهو، کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه روخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. موږ په کلي زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران کچیر نیټ د ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کوم د واتس اپ څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې هغه لونګین په چل د لونګی لري او هغه ژر نه د ژر لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما دې قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې. او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خره غلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور تور واوړي، یا غلا وکړي، او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوس پنې راټولې کړي، وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي، هغه بیا وی پلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنی، 10 کلنی، 10 کلنی لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې پر راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګي لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، شل کلن جمهوریت رنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم رنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلار و د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولې دي، ځوان ته د ورځ لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودادې وهادې. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبوره کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کل کې بېکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ورلغاړې ده، شاید جرمی مسائل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې او تاسو خبرې وکړي، که په دې راته وغږېږي چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ یې فکر پر بله سي، لږ یې دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بېکاروي زېږنده ده، او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دی دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه ول راځو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولې دی ځان یې وژلې دی ځان یې وشتلې دی ځان یې له منزل څخه لاندې راغورځولې دی د ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي کله چې د یو ځوان جیب خالی وي کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه را باسي یا وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی یا به راولاړیږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي او یا به یو پلار راولاړیږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅوم د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي که چیرې کاري زمینې وي کاري فرصتونه وي کارونه وي ځوانان په کار اختوی د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی بیا به نه جرمونه وی نه بل هیواد څخه فرار وی نه به بیا غلاوی وی نه به بیا په دغه کچ جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو
دته یو کار نه ورکول کیږي څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکړي څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس دومره تحصیل دایتیز د کړای اوس په درد نه ورته لګیږي څومره د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي
دواړه کسان دی یو غدي چې زده کړې کړې دي په دې تم چې سبب زه په خپل هواد کې کار کوم او ترڅنګ به خپل کورنۍ ساتم بلغه ګروپ خلګ دي چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دی او هم د کار اهل دی ځکه اهل دی چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاره سکاله اته لسکاله زدکړی نه کوي زیات کم زدکړی نه کوي چې څوک پنځه لسکاله شپاره سکاله زدکړو تور کوي شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي د ځوینو لپاره چمتووالی نسی خپل اعصاب درسونه خرابوي معنی دا چې دا کس ژمن دی دا کس لکه ډبره دی دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای شي که موږ غواړو چې هیواد مو سیال شي د دغه وسنی حالت څخه موږ راووزو حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي هغه ځوانان چې فارغ شوی دي لیسانس دي ماستران دي ډاکټرا وی لري هغه ته کاري زمينه برابر کړي هغه د لندو نه لري کوي هغه د نمایسه کوي هغه د نو قدمن کوي هغه د نورو لمون ته نه اچوي هغه د لزان څخه نه لري کوي ما په بار بار ویل دي چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ طالب ته په کور کې ځای ورکړ هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډل ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکړي مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنګ او پردی جګړې تلویزیون شو وخت دی چې وقدی له منځه لاړې سیا او ځوانان پر ځان ټوکړې سیا او ځوانان ته د ځوانانو او ولست د ولست په سترګو وکتل سي
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دي چې هغه مسول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي دوی د کالې غمخري د سره څومره وګا ورکړي څومره د ډاډ ورکړي څومره خپل غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دی واغه شی په کار دی دغه رقم کړي ترڅو د کوم کاسې له وی خو دولت کار نه ورکړي لبلې خو کورنۍ هر څور نه غواړي په د باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي او کای څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدل سي لږ یو لته دې سره نس کېدلای نو چې په کور کې څه نه دا د کورنۍ وسر پرست څه وایي کوم پیغام ورته وړاندې کی په تیر کې خدای سي و چې کناري نه به بیکار سو د شوز لپاره زنی زین کارونه و زنی د خیاطۍ کورسونه و زنی موسات و چې د غالي عبدلو زین د لرله زنی موسات و چې خويندو کار کولای سو زنی لاسي صنايو زنی نور کارونه کېدل یا دا سي و چې اقتصادي حالت ډیر سم خويندې بده نور اشتمون په کورونه کې کالی پرول لغوي ته بیروري په خوله نن سبا ښه کارونه هم نست هغه له منځه تللی دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څو یم دا ورته وای چې لاړ څه که زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانی سل د ژوند چهار دي دی که مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له ژوند څخه لاس واخ لاو نور ځان وښنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوي دي بل پرمایشات دي په کول کې خويندې ورونو هر څوک چې دی غوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي
دا زیات خطرناکه کیدلی شي بد ته جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به هم راڅخه اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلی وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیې و نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجانی نه لیکي یا چې لیکلي نمونه بیرته للی څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدې ولس ته داسې غیښ خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو دا ده چې همداسې اوسي
ډېره زیات ته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمکسر په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري ما ډېری دوستي دل مخینه دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نکه په ساته رات جوړ نکه په ساته شناخته شکول می کاوي باد می جوان کی د زوانی کندارا زا افغان یم وفادارا تواس بچا باور وایم رحمت آغا شاعر
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com